یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. سلام د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې ولسی جرګې د 1400 کال بودیجه تصویب کړه او ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته ورسېد. بشپړ خبرونه. طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت وښود او وی ویل دا ډله به هیڅکله هم تر مئی وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د جرمني له ډي پي خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویل چې ناتو امریکا او نور اړخونه غواړي چې په افغانستان کې اوسنۍ لانجې پای ته ورسوي. یوازنۍ غوره لاره دا ده چې دوی د امریکا متحده ایالات او نور اړخونه باید د طالبانو سره د تیر کال فبروري د 9 په تړون بشپړ عمل وکړي. د دغه تړون له مخې چې امریکا او طالبانو تیر کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک کړی، تر مئی میاشتې پورې باید ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هیواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون 10 طالبان په یوه هوایي برید کې وژل دي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمې ترسره شوي دي. خبر پاڼه کې وژل شوي پاکستانی ادبا ماهر ماین جوړونکي ښودل شوي او ویل شوي چې د هوایي ګزار پر مهال دغه کارخانه او زیرمه هم له منځه تللې ده. طالبانو تر اوسه د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. د ادرسکن ولسوال عبدالله علي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. هغه وویل ناپیژندو وسلوالو چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای کړي او تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یو بل خبر له مخې د هرات د حوزوي روغتون چارواکي وایي چې تېره شپه د یوه سړي سوځېدلی مړی او د یوه 19 کلن ماشوم مړی چې سر یې پرې شوی و پولیسو دې روغتون ته ور وړی دي. دا خبره د دې روغتون سرطبیب عارف جلالی ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې تر اوسه د دغه افرادو هویت نه دی معلوم. د هرات د امنیه قمندانې ویان عبدالاحد ولیزاده وایي دغه مړی له ګذرې ولسوالۍ دې روغتون ته ور وړی دي. هغه وایي پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړې. د جرګې مشر میر رحمان رحماني وویل چې حکومت د مامورینو او ښوونکو د تنخواو د زیاتولو لپاره د دې جرګې مشروع غوښتنې د بودیجې په اصلاح شوي مسوده کې په پام کې نیولې دي.
جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 14 ساعت افزایش خواهند داد.
تر دې مخکې ولسی جرګې د 1400 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې وه. د 1400 مالي کال په بودیجه کې ټول ټال 420 میلیارد افغانۍ په نظر کې نیول شوي چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیايي بودیجه ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په امریکا کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته ورسېد. په داسې حال کې ده چې په متحدو ایالتونو کې د دغې وبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوي او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچه دوام کړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر پرون ناوخته په متحدو ایالتونو کې په کووید 19 د ټولو مړو شوو شمیر 498,000 ته رسېدلی دی. په نړیواله کچه پر دې ناروغي د امرو شو کسانو شمیر 2.5 میلیونو ته رسیدلې او باور ده چې واقعي شمیر ممکن لدی هم ډیر لوړ وي. د سیخکاری چې امریکا د کورونا وبال درې مڅپی راوتلې او په دې هواد کې لته رڅو او نوې رئیس مثبت پیخه د ناروغانو بستر کېدل او مړین د ژمي د لوړ کچه پیخو په پرتله د پام وړ کمی شوې دي. لدی کموالی او د واکسین له تطبیقې دوه سره سره روغتي چارواکي وایي تر اوسه د وبا پایته وګدلاره پاتې ده. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا بنن د روسي په سوچي خار کې سره وګوري. کرملن تیرونه ویلو چې پوتین او لوکاشنکا به پر اقتصادي اړیکو د انرژي پر مسلو او امنیتي موضوعاتو بحث وکړي. دوی داسې مهال سره ګوري چې ټاکل شوی اروپایي ټولنه پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. ګمان کېږي چې دا ټولنه به پر بلاروس هم خپل بندیزونه عملي کړي. په بلاروس د موترزانو مخالفانو او رسنیو د زپنلو د زپلو په خاطر بندیزونه لګول شوی. بلاروس د تیر کال ټاکنو وروسته د پراخو اعتراضونو شاهد دی. د انتخاباتو کې لوکاشنکو چې شپږشتو کلونو رئیس په واک دی بریالی اعلان شو، خو مخالفان ټاکنې له درغلیو ډکې بولي.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپور نه خبرو. و باورې چې ولسی جرګې له اوږدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. د هغې میرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په جګړه کې وژل شوی.
زه ما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن د لاسونه مې ګوره، خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي غوړ راکي، دغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په نړیوالو مسایلو کې چین له امریکا غواړي چې پر دې هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لرې کړي او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زمو غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د نننۍ خبری مجلې لومړی راپورته. د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې وه، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په دریم ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شوه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمه مسوده کې 19 موارده له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره لدې اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نو موارد زیاتوي په بودیجې کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي، او ملي دسترخوان هغه ټکي و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجې دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږل چې بلاخره د نږدې 2 اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان ولسمشر هم د ولسي جرګې لخوا د 1600 زیږدیز کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې ده. د 1600 زیږدیز مالي کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده. بل تکلیف
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو واوریدل چې له اوږدو جنجالونو وروسته او له دوه ځلې ردېدو وروسته بالاخره ولسی جرګې نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی چې د امریکایي ځواکونو لوټلو ورسته سقوط وکړي. خغلی غنی ل بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بری ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور لاره هدف تر رسیدل ناممکن کار دی. د خغلی غنی په وینا د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپورته.
ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتی بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخه سره په خپله نوې مرکه کې په زور د طالبانو واک ته رسیدل یو خوب بللی. خغلی غنی زیاته کړې طالبان نشي کولای د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابې زبللی. هغه ویلي دوی په تیرو 1400 کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه موخې ترلاسه کړي. په دې معنی هغه که د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمولو او دویم دا چې د افغانستان جغرافیا په دوو برخو وشي. ولسمشر زیاته کړي دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی. د افغانستان ولسمشر بی بی سی سره خبرو کې د ناتو او روسي دریست په اشاره ویلي دا ټول لوري ته نوې فرصت برابروي. تو یو ځل بیا تیرې پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ تیره اونۍ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل اوس وخت کې افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د راتلونکي لپاره هیڅ اوسې پریکړه نه ده شوې. ناتو طالبان تورن کړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالي د کمیدو پر ځای تاوتریخوالي زیات کړي او د سولې په برخه کې هم هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. ولسمشر غنی هیله خوده چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري لښپدمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کېږي او تر خوای دواړه لوري پر یو او بل د تورن لړۍ هم ګرمه ساتلې. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل مقابل لوري تر اوسه د خبرو میسه د کیناستو لپاره چمتواله نه دی ښودلی او له همدې کبله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي تلفاتو باندې پایلې د هغوی مسؤلیت دی چې د سولې مذاکراتو بهیر یې ځنډول. تازه په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم هم ازادي راډیو سره خبرو کې د سولې خبرو د خپل خنیت څرګند کړ او ویل چې دوی چمتو دي څو د سولې مذاکرات مخته یوسي. کو له دې وړاندې د ډلې ویلي چې د خبرو د ځنډ دلیل د دوی خپل منځي بحثونه او مشورې دي. اما له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د طالبانو غوښتي چې د سولې مجلس حاضر شي. تکالسه
تر زیاته مننه قدر من اوریدونکو. د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات مو واوریدل چې وای افغانستان ویتنام نه دی او حکومت به د امریکایي ځواکونو لوټلو ورسته سقوط ونکړي. خغلی غنی دا څرګندونه نن وبخې د بی بی سی سره په مرکه کې کړي او د طالبانو هغه ادعاوې هم رد کړي دي چې وای د په پوځي برخه کې زیاتې بریاوې ترلاسه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له او د ماخام تر او ورځې دونه خبريږي. د ماخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبری مجلې په پای کې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 25 دقیقې 19 بحث لرو چې هله ده د هغه د اوریدو لپاره به هم را سره اوسئ. په 25 دقیقې نننی بحث کې پر دې خبرې کوو چې روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده او څه غواړي، مخصوصا په دې وروستیو کې چې د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي په افغانستان کې د ائتلافي موقتی حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم راتلونکي اونۍ مسکو ته سفر وکړي او له روسي چارواکو سره وګوري. د دې خبرونه اوریدو ته د دوهمه د خبرونه په دوهمه نیمای کې را سره اوسي. خو اوس ورزو اقتصادي خبرونه اورو.
تر شپارس ورځنی کاربندیز وروسته نن په افغانستان کې د صرافی مارکیټونه پرانستل شول. د دغه هیواد د صرافانو سراسري شورا ویان محمد هاشم روزی ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام له ولسمشر غنی سره کتل یو ستونزې هواري شوې دي. د خغلی روزی په خبره په دغه کتنه کې چې تیر ماښام چارچینار ماڼۍ کې وشوه د صرافانو سرتاسري شورا رئیس میر افغان ساپیل ولسمشر وغوښتل چې د صرافانو انفرادي جوازونه تمدید او د فرادی او شرکتی جوازونو ترلاسه کول اختیاری شي. نو موړي ول چې صرافان د امنیتي ستونزو د برېښنا امکاناتو د کموالي او انټرنیټ ته د نه لاسرسي له امله نشي کولای خپل انفرادي جوازونه پر شرکتی جوازونو بدل کړي. د نو موړي په خبره جمهور رئیس غنی د دوی د خبرو لاوریدو وروسته ول لوی سرن ولید په ممکنه ژر فرصت سره د پیسو د لیکت په برخه کې د صرافانو ستونزه هواره کړي. روزی وای خغلی غنی همدارنګ د حکومت او صرافانو ترمنځ د باور فضا پر مېست کولو ټینګار وکړ او د افغانستان بانک او صرافانو ټولنې له مسولینو یو وغوښتل چې د یادې ستونزې د حل په موخه خپل مشخص وړاندیزونه وړاندې کړي. ګلف 2021 نړیوال نندارتون د متحده عرب اماراتو د دوبی ښار په نړیوال سوداګریز مرکز کې پرانستل شو چې په دغه نندارتون کې د نړۍ د 50 هیوادونو د کمپنیو ترڅنګ له افغانستان څخه د تولید پروسس او سوداګرۍ 28 کمپنیو ګډون کړی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې یاد څلور ورځنی نندارتون افغان سوداګرو ته یو مهم او استثنایي فرصت دی. نوموړي ویل افغان سوداګرو د افغانستان متحده ایالاتو نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مرسته او د کرنې وزارت په همغږۍ په دې نندارتون کې ګډون کړی او خپل محصولات ننداري ته وړاندې کړي. په دغو محصولاتو کې زعفران، وچ میوه، طبي بوټي، شات، پروسس شوي میوه او لسګونه ډوله نور محصولات شامل دي. د ګلف فود نړیوال نندارتون د نړۍ په کچه د خوړو په برخه کې لستر نندارتونونو څخه دی چې د نړۍ د سباندې 50 هیوادونو سوداګر خپل محصولات سره پکې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د نورو کلونو په سیر به سږ کال هم لسګونه زره نندارچیان او سوداګر له دې نندارتون څخه لیدنه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ دیرش پوله، یو یورو 93 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 106 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندی روپۍ 1055 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3028 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. رسروسی قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې پر کورنۍ مسایلو نور مطالب هم لرو. خداشه به ورزو نړیوالو مسایلو ته. چین نن د امریکا پر ولسمشر جو بایدن غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ د تایوان، هانګ کانګ او سینکیانګ یا شینجن ایالات په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي. خدای نه ده روښانه کړې چې ګنې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسۍ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال جوړې شوې نرمی کړې کنه. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوي ادارې ټینګار کوي چې د چین په وړاندې له ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پر دې هیواد لګول شي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژي پر ځینو لویو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال باندې تایوان چې چین ورسره سمې اړیکې نه لري، له تایوان سره د امریکا د متحده ایالاتو ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې پراخې شوې او همدارنګه د امریکا پوخانی حکومت پر هغه چینایي چارواکو هم بندیزونه ولګول چې په شینجن ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورن دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې نن د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته چې د چین د بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوی و، د امریکا او چین د اړیکو په اړه وویل دوی پوهیږي چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ وویل چې موږ د امریکا د نوې پالیسۍ جوړونکو نه دا تمه لرو چې له وخت سره د په وینا سوله وکړي، د نړۍ وسنی ترند ته وګوري، د په وینا یو اړخیزي پالیسۍ پریږدي، او همدارنګه د چین په اړه د وانګ په وینا د امریکا شکونه چې د بیځایه شکونه وبلل هغه له منځه ولاړ شي او د چین او امریکا اړیکې ورغېږي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې ده چې له چین سره به بیا په راکړه ورکړه او چارو کې ښکېلېږي، خو تر اوسه پورې دا نه دی ویلي چې ګوندې هغه بندیزونه او هغه سختې پالیسۍ به رانرمې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي دي. همدارنګه په واشنگټن کې د چین په اړه په سوداګریزي او راکړو ورکړو کې انتقادونه شته دي، او همدارنګه د چین د ټکنالوژۍ په کمپنیو هم د ټرمپ لته ګروسه انتقادونه شته. یو بل مسله چې د چین په اړه په واشنگټن کې د پالیسی جوړونکو په منځ کې مطرح ده، هغه له ګوندیو هیوادونو سره د چین د ګوندیو هیوادونو سره د چین د اړیکو ناسموالی دی، او په ځینو هیوادونو سره د مځکو پر سر دعوی او شخړې دي چې دې هم په واشنگټن کې پالیسی جوړونکو اړکړي چې د چین په وړاندې یو څه پالیسی سخت کړي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د بایدن راتلونکي پالیسی به د چین په اړه څه وي، خو نوموړي ژمنه کړې ده چې له چین سره به بیا ښکېلېږي او په اړیکو او چارو به ورسره غور کوي.
مننه کوم انسب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. زما همکار اجمل اند و چې د چینایي چارواکو د نننیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. چین د امریکا له نوې ادارې غوښتي دي چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په چارو کې لګیدلې بندیزونه لری کړي، او د تایوان، هانګ کانګ او سینکیانګ په چارو کې لاسوهنه بند کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنې ته.
800 ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی ورسته یو هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوي. وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري، یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي، او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي. د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوی ته ویلي چې دوی به لومړی خپل ستونزه له امریکې سره هواره کړي، او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوی سره وګوري. د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي، او پر ځای تر ډیره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي، او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده. وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګوانډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سول او ثبات کې شریک دي، او د دوی لملاتړ او اجماع پرته ناشونی ده چې په دغه هیواد کې د سول راشي. د ورځپاڼې په وینا روسیا له ایران، پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، په خله د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی، خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډ شي. وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې، ویلي چې روسیې غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري، نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي. د لیکوال پاند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوال ټولنې د دوکا کولو لپاره زمزمه کړي، خو په خبره په اصل کې روسیا او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي. د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ایز اجماع نشته. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات دغه لورو له انحصار وژغوري. او مسیر ورسپانی ورسیو چاودنو ته اشاره کړي، لیکلي یو ځل بیا په کابل او لخکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل. دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی، خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي، درد تېروي، سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د وحشت دا حالت بې ساری دی او افغانان نه پوهیږي چې چا اول دا وحشت پیل کړی. د لیکوال په خبره ساده خبره ښیي دا وي چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي، ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسؤول ګڼي. خو په سرمقاله کې راغلي خبره تر دې ډیره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په کندز کې یو بې وزله میرمن وایي ورسته لدی چې میړه اته کاله مخکې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې پر مهال په چاردرې ولسوالۍ کې ووژل شو، له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان شوی ده. د پنځو ماشومانو د مور وایي د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله ماشومان له ښوونځي او تعلیم نه هم محروم شوي دي.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا محل خپلو پنځو ماشومانو سره د کندز ښار ناصرو سیمه کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چا سره جنگ کوم، خپل ورونو سره جنگ نه کوم. نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته، د اخر ځله چې بوته سره شهید شو ولګېده. پنځه اولاده مې دي وروره، او یو وراره مې پلار شهید شوی دی. لیونته ورې په پوستې خاطه چې روانو لګېدل مړه له خرم سره راوسته، دغه یو زوی پاتې راغم له ما سره د ساتمه، او دا خپل مې پنځه اولاده دي.
سکینه چې څیره او ظاهری بڼه د دې د ژوند ناخوالې بیانوي، د شهیدانو او معلولینو د چارو امیرت ته راغلی.
دلته راغلم د اسناتو لپاره مې کړه، کارتونه زمونږ راوځي، کړه پیسې زمونږ راوځي، دا یوه رانته بل کالی مالی کمبوجي وړه به واخلم، یو چیرې خوراکي به واخلم. غریب بیچاره بیخي هیڅ چیرې خدای نشته، اولادونه بې کالی بې خو بې بده بې پایپوشه، نو موږ ډیر زوریږو، ډیر زړه خپه دي.
پر دې سربیره سکینه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي، څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن د لاسونه به ګوره پاک نه سوي دي. زما د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوی کوم، شیشه پاکی کوم، بیا خپل اولاد ته یا وریجه راکی، غول راکی، آش پیسې راکی. انده د ما ورځ د تیری ګوره.
د سکینه لپاره تر ټولو زورون کې دادا چې به وزلی ماشومان له خوځي هم محروم کړی دي.
زه دولت نه وایم چې کومک ما سره وکړي، د مدا د بار چې په باره کې کومک وکړي. زه خو به خو به بده مې څنګه چل کوم، بچی مې ماری دي، او بچی مې په خدا چې زوی به مکتب ویلې وروره، له مکتب مې راو کوم ته غلطه ګرځوا چې د کالی یو شی پیدا سي. روزګار مې بد و، د غلطه لپاره مې ورسره غلطه ګرځوا، کالی یو شی پیدا کړم، څنګه چل مې کړی وای.
د دې مېرمنې زوی څوارلس کلن عبدالله هیله لرله چې په راتلونکي کې انجینر شي، خو د هغه دا هیله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکی عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر اوږو وربار شو.
کندز
کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکي وژلي، ماشومان یې بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي، څو دی وطن نور کوشنیان یتیمان او بے سرپرست نشي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه
12 بجې او 13 دقیقې دی زموږ غاغله ازادۍ رادیو او قدر منوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې اونیز بس لرو په خبرونه کې نن پر دې بس کو چې روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده. د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. اجمل اند د دې خبرونې کوربه دی خو له هغه مخکې نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وترو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتې دوسره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد جرمني د ډي پي خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د افغانستان په وزیدا کې چې د دې هواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یوه هوایي برید کې وژلي. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی ښودلی خو ویلي چې دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د دوی په وینا د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوي دي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د بادګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غرد خوېدو له امله د سرو زرو دی وکاند څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان دی ولی ویان نیک محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یک شنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د افغانستان ولس جرګې د 14 مالي کال بودیجه بل اخره نن تصویب کړه. تر دې مخکې ولس جرګې د 14 مالي کال بودیجه 2 ځلې رد کړې و. په امریکا کې په کووېډ 19 ناروغي د مړو شو کسانو شمیر نږدې 15 لکو ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې په متحده ایالاتونو کې د دغه اوبا پر ضد د واکسین چارې چټکې شوې او د مثبتو پیښو شمیر هم په کمې کچه دوام لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو به نن د روسیې په سوچی تفریح ښار کې سره وګوري. کرملن تیرونی ویلو پوتین او لوکاشنکو به پر اقتصادي اړیکو د انرژي پر مسلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو د ازادۍ رادیو په 25 دقیقې ونیز بحث کې مو زه اجمل اند له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو بحث په دې دی چې روسیا په افغانستان کې د څه په لټه ده. ونه مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ټاکل شوې ده د فبروري د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت البته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زاخروا په وینا ښاغلی اتمر به دغلته په مسکو کې په دوه اړخیزو غونډو کې د افغانستان او روسیې په دوه اړخیزو اړیکو سوداګرۍ تجارت راکړه ورکړه او همدارنګه د افغانستان د کړکیچ د سوله ییز هواري او د سولې پر بهیر او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او د نشي موادو پر ضد د مبارزې په مسایلو له روسي چارواکو سره وغږیږي. په عین حال کې په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه غوښتنې په کابل کې شدید عکس العملونه راپورته کړل چې په افغانستان کې د یو ائتلافي انتقالي حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه. کابلوف په خپلې یوې وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې د شخړو لپاره دا یوه کلاسیکه د شخړو د هواري لپاره دا یوه کلاسیکه لاره ده. دا کابلوف دغه مرکه چې د روسیې له یو خبري اژانس سره یې کړې وه ځینې نورې برخې هم د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یوې ځانګړې اعلامیه کې رد شوی او یا پر انتقادونه شی وو. په عین حال کې روسیا هڅه کوي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان په اړه د پنځو هیوادونو په ګډون یو مشورتي غونډه جوړ کړي. په دې کې پر چین، روسیې او امریکا سربیره پاکستان او ایران ته بلنه ورکړل شوی. دا همدې لپاره په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی سمیر خبلوف اسلام آباد ته تللی وو او هلته له پاکستاني چارواکو سره غږېدلی. سمیر خبلوف په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې دوی افغان حکومت ته په دغه ناسته کې بلنه په دې خاطر نه ورکوي چې افغان حکومت د جګړې یو اړخ دی او که افغان حکومت ته بلنه ورکوي اړ دي چې طالبانو ته هم بلنه ورکړي. هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل راپارولی او روسیه یې ملامت کړی و چې دوی د یو مسؤول حکومت په توګه د یوې وسلوالې ډلې سره ولې مقایسه کوي. بحث په دې کوو چې روسیا له دغه ټولو هڅو په وروستیو کې البته مسکو ته د طالبانو یو هیئت هم تللی و. روسیا له دغه ټولو هڅو څه غواړي په افغانستان کې؟ د څه شي په لټه ده؟ له طالبانو سره څه ډول اړیکې غواړي؟ له افغان حکومت سره څه ډول اړیکې غواړي؟ په افغانستان کې د امریکا د اغیز په اړه څه کول غواړي؟ د بحث لپاره را سره په برتانیا کې میشت آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا چې اوږده موده په روسیه کې اوسېدلی هلته یې کار کړی دی او د افغانستان په اړه د روسیې پالیسۍ یې څارلی او څاري دا را سره دی. همدارنګه د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی دا هم را سره دی. د ام د سیاسي مسایلو څېړونکی دی. دواړو ته خراغلاس وایم. فردا صاحب له تاسو به را پیل کو. تاسو د زمیر کابلوف دغه ورستۍ مرکه اوریدلې؟ هغه چې په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت د رسمي عکس العمل سربیره د ګڼو نورو سیاستوالو عکس العملونه راپورته کړل. په دغه مرکې باندې کې د لومړی لنډه تبصره راته وکي، وروسته به نورو پښتنو ته ځو.
تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کابلوف وروسته مرکه او د کابلوف لومړنی خبري سره زیات تفاوت نه لري. له هغه وخت څخه چې کابلوف د افغانستان په مسایلو کې د طالبانو له دهلیز نه فعال شوی دی او په اوایلو کې چې له طالبانو سره حتی د اړیکو نه انکار هم کاوه، د همدغه خبرې په تعقیب کې دی چې په افغانستان کې یا د افغانستان اوسنی دولت دی د طالبانو سره په ائتلاف او یا په انتقالي حکومت او یا په موقت حکومت بدل شي. دا ټول ورته په یو معنا ده، ولی د غواړي چې د افغانستان اوسنی دولت د امریکا چې په اصطلاح د امریکا د لخوا یا د خارجي او بین المللي ځواکونو لخوا مالی حمایه کیږي له منځه لاړ شي. دوی د اشرف غنی سره یا روسیا د اشرف غنی سره یو پرابلم لري. د هغه پرابلم د لامله د روسیې اساسي او بنیادی خبره د امریکای او انګلستان سره د رقابتونو مسأله ده چې د افغان غواړي د افغانستان دولت په دې رقابتونو کې قرباني کړي. د روسیې هدف دا ده چې یاد کابلوف هدف دا ده چې د افغانستان د پور د سولې لړۍ یا د سولې پروسه مختلف کړي، نه د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې سوله راشي. د دې د وروستي سرګندونې او خبرې د یو غیر ډیپلوماټیک مبنا نه غیر هیڅ مفهوم نه لري چې متاسفانه د افغانستان دولت هغه څه چې لازم و د دې خبرو درات لپاره اقدام نه کړ، بلکې یو توضیحي اعلامیه ځخاغته اعلامیه نه وایم، یو توضیحي وینا یې وړاندې کړ چې ګویا کابلوف یا د روسیې دولت وو په هوی.
مننه فردا صاحب. وړاندې به بحث دوام ورکوو په دې مسایلو رازو بیرته. زبه ابراهیمی صاحب تور شم. ابراهیمی صاحب، تاسو را تخپل نظر په دې اړه باندې وایي چې روسیه په وسنۍ شرایطو کې ظاهرا په راتونکو څو ورځو کې ویل شوې دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر مسکو ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې ورسره په دواړو خيزو اړیکو سوداګرۍ راکړه ورکړه به خبرې کوي. څو ونه مخکې د جنوري د میاشتې په وروستیو کې مسکو د طالبانو قربو چې هغوی هم د مسکو کې له زمیر کابلوب سره وکتل. مسکو هم له افغان حکومت سره یو ډول رسمي ډیپلوماټیکي اړیکې لري. هم دی افغان حکومت یو مخالفه ډله سره چې طالبان دی دی هغه سره راکړه ورکړه لري. د تاسو په نظر باندې روسیا په افغانستان کې له دغه ټولو شیانو نه څه غواړي؟
مننه ان صاحب تاسو ته فاروق صاحب او د ازادي رادیو او د خپل احترامات وړاندې کوم. را به شو د افغانستان په مسله باندې چې دغه توافقات مخکې له دې نه چې د کابلوف خبرې مونږ تحلیل کو یو مقدمه باید ولرو. هغه په دې باندې چې د دوهې پریکړه تر کومه حده کامیاب وه او تر کومه حده ناکامه وه. په دې کې هغه چې امریکایانو غوښتل له طالبان نه په هغه د دوهې په پریکړه کې چې دوی کوم توافقات کړي وو اس طالبانو په دې پریکړه باندې عمل ونک. ځکه جګړه نورم شدید شوه، په افغانستان کې وژنې زیات شوې، نامنی زیات شوه، او په خاص ډول په ځنګړي ډول په امریکا کې هم
ابراهیمی صاحب کوم دغه موضوع تر شو کوم د طالبانو امریکای په اړه باندې ډیر دغه بحثونه کو. مسکو یا روسیا له دغه حالاتو څخه غواړي د لاندې جواب راکړي چې په افغانستان کې د روسیې پالیسی څه ده؟
زه هم دې ترازم چې خپل روسان دلته په افغانستان کې د یو نظام غواړي چې دوی ټینګ یاړي کې، او امریکایان هم کله دې منطقي وزي باید مسولانه وطن وکړي. په دغه اساس باندې دوی د حل لار لکه څنګه چې کابلوف سره کړی دا چې انتقالي یا عبوري حکومت باید راشي او دا یو ساده لار ده د حل په افغانستان کې. نو دې تر شا د دوی هغه عیني شرایط ته په کتو سره کومه پالیسی چې دوی تقاضا کوي، بهرنۍ پالیسی، دې ته په کتو سره کابلوف دا خبرې کړې دي چې دلته په منطقه کې هغه اجماع رامنځته کړي چې وکولای شي قوي نقش د افغانستان د سولې په پروسه او دلته کوم نوې نظام راځي په هغه کې دوی ولوبوي. په ځانګړي ډول زه فکر کوم د کابلوف خبرې اصلي محور پاکستان دا او پاکستان دې ته زمينه مساعده ای چې په منطقه کې ستاسو باندې د افغانستان د نظام په اړوند باندې یو اجماع رامنځته کی چې د خپل ګټه پاږي کې ویني. په دغه اساس باندې کچته دغه ملکونه سره ناشته کوي لکه روسیا شو، پاکستان شو، چین او ایران شو. نو دلته به د منطقي په ساته یو اجماع راځي چې هغه اجماع به په یو اساسي محوري هغه به اساسي محور داده شي. دوی نه غواړي چې په منطقه کې امریکا حضور ولري، او دا هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو افراطي نظام رامنځته شي. د سی یو نظام شاته پری دی په میراث پری دی امریکایان چې هغه د مدیریت ورنی. په دغه اساس کې دوی غوښتنې هم شرایط ته په کتو سره چې یو طرف طالبان دی بل طرف د افغان دولت، دا دواړه غواړي چې د منطقي حمایت لزان سره ولري، او افغان دولت هم دا کوشش کوي.
مننه مننه ابراهیم صاحب، بیرته در ترازو
منطقي حمایت ولري لزان سره.
فردا صاحب، د ابراهیم صاحب په خبرو کې د پاکستان رول ته اشاره وشوه، د زمیر کابلوف سرګندونو ته تاسو اشاره وکړه. وخت په وخت دل سرګندونو داسې ښکاری لکه د افغانستان مازلې ته چې د پاکستان لاینا کو ګوري یا د پاکستان لسترګور ته ګوري. په سنتي توګه د روسي او پاکستان اړیکې خصوصا د افغانستان په تړاو باندې که موږ د پوخانی شوروي په وخت کې د مجاهدینو حمایت کول او ملاتړ ته وګورو، باید داسې نه وي. څه بدل شوی دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په تړاو باندې چې دواړه سره ډیر داسې په همغږۍ کې ښکاري؟
په هغه وخت کې چې پاکستان د افغانستان په مسله کې یو مقدار حاشیه کې پاتې شو، د پاکستان د خپل منافع لپاره روسیې ته مراجعه وکړه، د روسیې او پاکستان اهداف سره مشترک شول د افغانستان په حوادثو کې. دا نو تر هغه د مخه دي چې د 2014 او 2015 کلونه دي. دا په هغه وخت کې چې له یو طرفه روسیه له طالبانو سره نږدې شوې وه، او له بل طرفه پاکستان غوښتل کېدل د بین المللي ځواکونو لخوا چې یو ډول په حاشیه کې پاتې شي. د دوی هیوادونو سره اتحاد او بیا وروسته ایران هم له دوی سره یو ځای شول چې د افغانستان مسله کې د روسیې هدف دا دی چې روس بین المللي ځواکونو ته پای په چولاک ورکړي او هغه وغواړي چې په بې شرمانه توګه له افغانستان څخه ووځي. د غواړي چې د روس په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د تجاوز انتقام اوس له دې ځواکونو څخه واخلي. تاسې په جریان کې یاستئ چې په 2019 کال کې چې قریشي د افغانستان کې د موقت حکومت خبره وکړه، څو ورځې وروسته له دې خبرې نه په روسیه کې د بین الافغاني سولې د بین الافغاني مذاکراتو په نامه یوه مفتزحه ناسته وشوه چې په هغه کې د طالبانو مشران او د افغانستان د مجاهدینو یو تعداد مشران راغلي وو. په هغه غونډه کې هم د موقت حکومت غږ وشو چې ښاغلی اکبر هم په هغه غونډه کې حضور درلود. دا د موقت حکومت چې نن ورته کابلوف ائتلافي نوم ورکوي او هغه کلاسیک بولي د روسیې په نظریاتو کې فقط همدغه تغییر راغلی دی، نور د پاکستان او د ایران اهداف دي چې په افغانستان کې د راتلونکي
مننه زه بیرته تا ته راځم. ابراهیمي صاحب تاسو راته دا ووایئ چې یو انتقاد دا سم دی چې ګوندي د روسیې په وړاندې د افغان حکومت ډیپلوماسي ډیره فعال نه وه، دوی هغه څخل چې په کار وونه توانیدل چې روسیې ته حد اقل د داعش د وسلوالې ډلې په اړه باندې بشپړ قناعت ورکړي چې دوی پر ضد مبارزه کوي، همدارنګه ونه توانیدل چې هغه خپله خبره د ډیپلوماټیکو چینلونو لارې ورته واضح کړي. دا سیداوی هم پر رسنیو کې کیږي چې د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په مقابل کې د طالبانو ډیپلوماسۍ پیاوړې و. هغوی وتوانېدل چې له مسکو سره خپلې ماتې ګوډې اړیکې په ښه توګه ورغی. تاسو په دې برخه کې څه نظر لرئ؟
ما مخکې دا وویل چې طالبان هم وبخي فعال دي او شاید منطقه کې د سه هیوادونه چې دوی ته د منطقې نظم په اړوند باندې معلومات ورکوي، نو دوی مخکې له افغان دولت نه حتی ویلې شو په هغه وخت چې مذاکرات روان ول امریکایانو سره په دوه کې دوی دغه منطقې اجمال لپاره هڅه کولې چې منځنۍ اسیا ته هم د دې سفرونو په مسکو کې یو غونډه دایره شوه او د بازو هغه په خوانی سیاسینو مستحکم اړیکې خپل له مسکو سره هم د دې سبب ګرځي چې دوی واضح دریز ونه لري. په دغه اساس باندې د اتمر صاحب سفر چې دا په دې کې به تر یو ډیر حد دوی کوشش وکړي چې روسانو ته د هغه ورکړي قناعت ورکړي اخنا ورکړي چې د افغان دولت حمایت وکړي. او ولې په اصل کې ما مخکې دا ویل چې پاکستان اوس محوري رول لوبوي، پاکستان له چین سره ټینګې اړیکې لري، چینایان او روسان او ایرانیان په یو موضوع کې ټول سره توافق لري چې هغه د امریکا نشتون په منطقه کې ده. نو دا بنیادی ګټي
ډیره مننه
یو کی او د طالبانو نقش بدلته قوي نظر افغان دولت
مننه. ابراهیم صاحب، فردا صاحب تاسو راته دا وایي چې د تاسو فکر باندې د روسیې په وړاندې د افغان حکومت په تیرو شلو کلونو کې په روسیه کې خپل سفیر درلود، ډیپلوماټیکي اړیکې درلودي، روسیه په کابل کې سفارت لري، زمیر کابلوف ځانګړی استازی و، له تیرو څو کلونو راهیسې تګ راتګونه شته دي. د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په برخه کې د روسیې سره ایا واقعا دغه انتقاد په زیاته چې افغان حکومت هسې چې په کار وه روسیې ته یې د خپل اړخه قناعت ورنکړلی شو یا لږ تر لږه خپله داعیه باندې روسیا قانع نه کړلی شوه؟ تاسو څه نظر لرئ؟
نه دا کله مثبت نظر دی مسلې ته وګورو، دا د افغانستان د دولت ضعف نه دی، دا د روسیې ضعف دی چې ونه شو کړلی د امریکا، انګلستان او نورو هیوادونو سره چې روسیه غواړي له هغو سره رقابت وکړي د همکارۍ زمینه برابره کړي. روسیه ونه شو کړلی چې بین المللي ځواکونو ته په افغانستان کې قناعت ورکړي چې کولی شي د افغانستان د سولې په لړۍ کې برخه واخلي. روسیه همیشه د افغانستان دولت سره خودوسته او شلو کلونو کې به شک په سترګه کتلی دی. روسیا همیشه تلاش کرده چې د افغانستان دولت په حاشیه کې قرار ولري او همیشه د امریکای او انګلستان سره مخامخ وي. په دې خاطر د افغانستان دولت د روسیې له نظره یو جنگی گروپ په توګه ارزښت لري او دا د روسیې لپاره د یو لوی هیواد لپاره چې د یو مستقل افغانستان په توګه داسې کتل کوي دا مناسبه خبره نه ده او دا د روسیې اهانت دی د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته. څومره وینې چې په افغانستان کې توی شوي دي روسیه دغه وینو ته احترام نه لري. اوس هم افغانستان د یو ګروپ په توګه د یو جنگی ګروپ په توګه مني. د دې لپاره دا د افغانستان مشکل نه دی، دا د روسیې مشکل دی چې نه غواړي خپل مشکل د افغانستان دولت سره حل کړي،
مننه فرتاسه
نور هیوادونو سره اتکا کې ووسی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زاخرو په ورستوي کې د مسکو څخه په یو آنلاین خبری غونډه کې د افغانستان په تړاو د سولې په بهیر کې ویل چې روسیا هڅه کوي یا د دې په وینا لومړنی او اساسي هدف دا دی چې په افغانستان کې یو سولیز او سیاسي هواری رامنځته شي او د دې لپاره دوی د پنځو هیوادونو د مشورتي غونډې د جوړېدو هڅه کوي او په همدې هدف یې له طالبانو او افغان حکومت سره اړیکې پاللې دي. ابراهیم صاحب که د فردا صاحب خبرو ته پام وکړو، له طالبانو سره د روسی نږدې اړیکې په داسې حال کې چې روسیا خپل په قفقاز کې د روسیې په نورو برخو کې د سختریزۍ له خطر سره مخ ده او په طبیعي توګه طالبان یوه داسې ډله ده چې په ټوله نړۍ کې د هغه مسلمانو خوځښتونو یا اسلامي خوځښتونو ملاتړ کوي چې یا ورسره خواخوږي لري چې هغوی د خپلو حقونو د دفاع لپاره ودرېږي. مثلا د طالبانو په لیکو کې پوخا چیچن وسلوال او نور وسلوال هم و. روسیه څنګه دا اعتماد کولای شي چې که طالبان بیا د افغانستان په واک کې شاملي دوی به له هغه وسلوالو ډلو سره چې په روسیه کې فعالیتونه لري یا د روسیې په جمهوریتونو کې کار کوي اړیکې ونه لري؟ آیا طالبان واقعا دا ډاډ ورکړی توانېدلي او په دې باندې ډاډمن شوي دي او که نه هغوی بل کوم هدف لري؟
زه فکر کوم چې طالبانو دې ته کار وکړ چې منطقه کې د خپل هغه کومه طرحه چې دوی لري د آینده نظام لپاره، د دې لپاره که امریکا هم اقتصادي مرسته ونه کړي نو داسې هیوادونه شته چې دوی سره به مرسته وکړي. ولې راشو دې خبرې ته چې هغه ایدیالوژیک اختلافات چې مثلا د طالبانو او د نورو هیوادونو ترمنځ ممکن منځته راشي او هغه اسلامی جنبشونه او اسلامی ډلې چې په قفقاز کې دي یا په منځنۍ آسیا کې دي دا څونه خطر پېښوي شي روسانو او چینایانو ته، په دغه اړوند باندې یو تضمین خو د پاکستان ده چې پاکستان دا تضمین ورکوي دوی ته چې دغه ډلې جهادي ډلې چې په دې منطقه کې فعالې دي نو ریښې په پاکستان کې دي چې د پاکستان ګټ سره په تطابق کې په توافق کې کله هغه سیاستونه هم درې زکیږي نو پاکستان لدینه یو اطمینان ورکوي دوی ته. دا یو مسله ده. دویمه مسله دلته اولویتونه د ګټو دي او د ضرر دي چې روسان نه غواړي چې امریکایان اول شلو کلو کې غوښتل لکه څنګه چې ویتنام کې امریکایان را ګیر شو همداسې افغانستان کې روسان ګیر شول. دوی هم غوښتل چې د جګړې مصارف باید زیات شي، امریکا له اقتصادي پلوه ضعیفه شي. ولې اوس که چېرته دوی ته یو بې ثبات افغانستان پاتې کېږي او امریکایان وځي دا خپله منطقې ته خطر ده، نو ځکه دوی نه غواړي چې یو بې ثبات افغانستان هم پاتې نه شي او امریکایان باید مسؤولانه له دې منطقې نه ووځي. لکه څنګه چې په خطر کې دوی دا کوشش کوو چې له امریکایان نه تضمین واخلي طالبان په واسطه چې موږ به دا توافق امضا وکړو خپله روسانو چینایانو دا میلان درلوده، ولې امریکان ورسره ونه منله چې دوی ته کوم تضمین ورکړي کتي تضمین. نو اوس روسان غواړي چې هم منطقي اجماع راشي او که چېرته دلته کوم نظام جوړېږي نو دغه نظام باید افراطي نظام نه وي په افغانستان کې.
مننه ابراهیم صاحب. فردا سب لتا صبح ممدا پختنه وکوه ابراهیم سیبو ویل چی روسان هڅه کوي چی دام ډاډمنه کی چې په افغانستان کې کوم نظام راځي یا غیر فراتی نظام نه د طالبانو په ډلو کې ک تاسو ته په یادی موږ بیلا بیل پوخا چی رپورټونه لرل دی چیچن دی وسلوالو خبرې کیدلې دی منځنۍ اسیا دی هیوادونو دی ځینو وسلوالو خبرې کیدلې نو تاسو راته دا وایي چې روسان څنګه دغه ډاډ ترلاسه کولای شي چې طالبان به داسې که په نظام کې راځي دومره به افراطي نظام نه وي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو د اسلامي نهضتونو سره چې هلته فعال دي یا د قفقاز چې چین او نورو سیمو له دغه بنسټپالو نهضتونو سره به اړیکې ونه لري یا لږ تر لږه هغوی ته به مورال ورنه کړي چې هغوی هم خپل فعالیتونه زیات کړه. په دې اړه څومره ډاډ روسانو سره شته؟
روسان که بغیر افراطی نظام په لټه کې وي هغوی خپل هدف ته رسېدلی دی رسېدلی دي همدا اوس په افغانستان کې افراطی نظام نه دی. روسیه د څه شي په لټه کې ده؟ روسیه د خپلو ستراتیژیکو اهدافو په لټه کې ده. هغه ستراتیژیک اهداف دا دي چې نه د افغانستان نظام او نه د افغانستان حکومت څرنګه وي. د اوس غواړي اوسنی حکومت که په لږ انتخاب په لږ ګډونو او که په ډېر ګډونو سره وخوده یو انتخابي حکومت دی او په یو ډول نه یو ډول ائتلافي حکومت هم دی. په عین زمان کې دا حکومت کولی شي د افغانانو د روسیې سره ډېرې ښې اړیکې ولري، خو روسیه اوسنی حکومت نه غواړي. دی غواړي چې طالبان په حکومت کې را داخله کړي. د طالبانو داخلول په حکومت کې د افغانستان د اقتصادي او بین المللي اړیکې په یو بل پاڼه کې بدلوي. په هغه پاڼه کې به د پاکستان او د ایران حضور د افغانستان په اقتصادي زیرمو کې خورا ډېر وي. له بله پلوه به په روسیه کې هم هغه تعهدات چې طالبانو روسیې ته ورکړی دی چې افراطیان به دې خواته رانه شي، چې دا خبره به څومره دقیقه وي او څومره به د راتلونکي کې به د باور وړ وي دا لا معلومه نه ده. ولې روسیه د نن ورځې دپاره غواړي چې د افغانستان اوسنی حکومت د خپلو ستراتیژیکو اهدافو دپاره قربانې کړي. کابلوف دا خبره وکړه چې یو ائتلافي حکومت د راشي او دا چې بیا وروستی افغانستان د ائتلافي حکومت نه څنګه وي دا په خپله په د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. د دې خبرې معنا دا ده چې د روسیې هدف تر همدغه ائتلافي حکومت پورې وظیفه ده او ګامونه وروسته جاده. هر خبره چې راځي د افغانستان خلکو ته
کوي. استاد سیف الرحمن ابراهیمی، تاسو راته دی ورستی پختنی په توګه دا وای چې تاسو دی خغلی اتمر سفر ک چیرته وشي مسکو ته دا څه ډول ارزوي او په روسیه کې دغه دی 15 هیوادونو مشورتي غونډه چې افغانستان ته په کې بلنه نه دا ورکړل شوی او افغان حکومت هم په ناراضه دی دا څه ډول ارزوي؟ دا به څومره دی افغانستان دی مسلې په حل کې مسمیري؟ مهرباني لاند جواب راکې.
افغان دولت نن غوښتنه نه کړیو طالبان نه، یعنی په دې معنی ده چې دوه ته په یو سترګه ګوري، وایي چې دام یو طرف یو قوي اړخ دا د افغان دولت هم یعنی نه غواړي چې یو طرف واقع شي. روسان خپل د اتمر صاحب تک زه فکر کوم چې په د باندې هم ډېر اعتبار په کار نه ده، ځکه دا هم طالبان سره او حتی پاکستان سره دې سره روسان سره نږدې اړیکې لري او هغه مخکنه بیکګراوند هم د دې چې تر دې راه روسي طالبان وایي ټول د مال نه د پریکړې دي د څنګه یو نه راولېږي دا کامیږي.
متاسفانه موږ د تاسو غږ سم ناورو. له ابراهیمی صاحب سره خدای پاماني کوو، ټلیفون یې هم قطع کیږي، غږ سم ناورو. فردا صاحب تاسو لاند راته د همدغه پښتنې په اړه باندې وایي چې د خغلی اتمر سفر به څه پایلې ولري او دغه مشورتي ناسته چې افغان حکومت ناراضه دی چې دوی ته ولې بلنه نه ده ورکړل شوې او دوی د طالبانو سره په کتار کې بلل شوې دي، دغه به چې 15 هیوادونه د سیمې پکې او د نړۍ پکې برخه لري، دا به څه اغیزې ولري؟ لاند ځواب راکړئ چې ودی کوي.
دا د افغانستان په حالاتو د تغییر لپاره په مثبت ډول هیڅ اثر نه لري. دا سفر په داسې حالت کې کیږي چې روسیې یو سخت دریځ موضع د افغانستان په حق له ښکاره کړه او افغانستان د یو ضعیف موضع له مخې نه یو اعلامیه خپره کړه. دا سفر به د افغانستان حالات ته بدلون ورنکړي. تر دې د مخه کابلوف پاکستان ته لاړ او د پاکستان هیواد له چارواکو سره هم د اتمر د راتګ په هکله د روسیې ته مشورې سره کړي دي. د افغانستان پر حالاتو به مثبته اغیزه ونه کړي. او تاسو د تجارتي مسایل مطرح کړل، په روسیې او افغانستان په تجارت کې د افغانستان تاجران تر افغانستان د افغانستان له وزارت خارجي او دولت نه خورا ډېر فعال دي، هغوی خپل کارونه کوي.
ډیر زیاته مننه دوستانو. په انګلستان کې آزاد خبریال او ژورنالیست فاروق فردا او په کابل کې د باختر پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیم.